Radio.
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا سهار نه نیم ساته خبری مجلې نزموږ د نن ورځې خبرونه پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټه کې پنشیر کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتول کبل الکتر لګا څوار لسکسان وشل شوې دي. د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم دوام لري او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړ چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. بشپړ خبرونه واورئ. په پنشیر کې د غره د خویدو او د سیلابونو د راوتو له کبله لږ تر لږه څوار لس کسان وشل شوي. د پنشیر د امنیت امیر په وینا تر اوسه پورې دوی تاییدوي چې څوار لس کسان په دې پیښه کې مړه یا نادرکه دي. بلخوا د پنشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیال له امله مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. ښاغلي صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولې شي. د پنشیر د والي مرستیال په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی. هغه وویل په سیمه کې د سیل د بیا راتګ خطر هم شته، خو د ملي دفاع وزارت ته یې خبر ورکړی چې ځانګړې تحقیقاتي ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ناټو امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې ولسونه سوله غواړي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتس پارتي ویلي چې دا په اوربن مراد شو او ډېرو طالبانو د جګړې ډګر پریښود، څرګندوي چې ولسونه واقعي سوله غواړي. د ناټو د امریکایي جنرال په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناټو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هېواد یوار بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیې قمندانې ویان شاپور احمدزي بېګا ازادي راډیو ته وویل په تېره اونۍ کې په لوګر ولایت کې زموږ ځانګړو ځواکونو شپني عملیات ترسره کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفان پکې وژل شوي. طالبانو د دې عملیاتو د درولو لپاره د لوګر پر د په وینا طالبانو د دې عملیاتو د درولو لپاره د لوګر پر ښوونځیو حملې پیل کړې دي. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور واچوه. د لوګر د پخواني ریاست په حواله دې ښوونځیو ته تر زرو زیات زده کوونکي ورتلل. دا کندوز په چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال هم وشل شوي دي. اخوا د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په ختیس کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو افغان سرتیری هم په پیښه کې وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د پیښې نور جزئیات په خبر پاڼه کې نه دي ورکړل شوي. دا په یوه اونۍ کې دوهم امریکایي عسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک د متن ترجمه خپره کړې چې شمالي کوریا مشر ورستولې. ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې. د جولای په شپږمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي کوریا کې و او د هغه هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره یې خبرې بریالۍ بللې. د شمالي کوریا د مشر له لوري ټرمپ ته د لیک په یوه برخه کې لیکل شوی چې د هغه په باور د پینګیانګ او واشنگټن په اړیکو کې د نوي فصل لپاره هڅې به حتمن ښه نتیجه ورکړي. کیم جونګ اون همداراز د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅې فوق العاده او له مثبتې انرژۍ ډکې بللې. دا ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو غړیتوب ته چمتو دی. ولسمشر جیورجی مارګاشویلی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی. هغه وویل چې هیواد په ناټو کې غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او د ناټو غړي هیوادونه باید دې پوښتنې ته چې ګورجستان ته څه وخت غړیتوب ورکوي ځواب ورکړي. د ناټو د 29 غړو هیوادونو مشرانو پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډه پای کې یو پریکړه لیک خپور کړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې په دې تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د مخکنۍ پریکړې عملي کولو ته ژمن دي. بلخوا د ناټو پرونی پریکړه لیک کې د هغه پرمختګونو ستاینه شوې چې د ګرجستان حکومت د دې تړون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره کړي. خو دا نه دي ویل شوي چې دقیقا څه وخت ګرجستان د غړي په توګه له دې تړون سره یو ځای کېدلی شي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدل کیږي. د دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. په دې اړه په ریپورټ سربیره ناټو پرون د افغانستان سره د خپلو اوږدمهالو مرستو تعهد یو وار بیا تازه کړ. پرون د افغانستان په اړه د ناټو غونډه وه. په دې به مو په یو ریپورټ کې خبر کړو. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی سره په دې اړه مرکه لرو چې طالبان ولې په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې کوي او ولې په دې وروستیو کې د بریدونه زیات شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. دا به مو واورئ چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند سلګونه غړي د ځایي چارواکو لخوا نیول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ وه چې تر ډیره په افغانستان راڅرخېده. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو یو وار بیا له افغانستان سره په خپل اوږدمهالي تعهد ټینګار وکړ. د ناټو منشي ان ستولتنبرګ وویل چې د ناټو سرتیري به تر هغې چې اړتیاوي په افغانستان کې پاتې شي. له بروکسل څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شیبر نور رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجوړ اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپوړی قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بله لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خپره شوله، پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همداراز روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي رادیو، بروکسل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو بریدونه زیات شوي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي وسوال طالبان پر ښوونځیو حملې کوي څو پر حکومت فشار راولي چې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سې ته اور واچو. د لوګر د پوهنې ریاست په حواله په ادي ښوونځي کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلالزی له شاپور احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي په یوه اونۍ کې تړل شوي یا سوځول شوي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تېره یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزی او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونه خاص ځانګړي شپني عملیاتونه ترسره کړل چې په یاد عملیاتو کې وسلوالو مخالفین ته ډېره قوي مرجوبله واوښته چې تقریبا اویا اتیا نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو پیرولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنګ توان نه شي کولای نتیج ورکوم سره اوس دوی غواړي چې د معرف په برخه کې ځینې ښوونځي په محمد اغې ولسوالۍ کې هم داسې مرکز کې دوی ټارګټ کړي دي او ځینې مکتبونه یې هم سوځولي.
احمدزی صاحب، په کومو ولسوالیو کې مکتبونه بند دي؟ یعنی کوم ولسوالیو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته وویل محمد اغې ولسوالۍ کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه. همداراز په مرکز کې دوه مکتبونه ته دوی اور ور واچوي، یو په بابوس سیمه کې او بل په جویک سیمه ورته وایي. هغې ته اور ورکولی وو چې زموږ پولیس هم سیمې ته رسېدلي وو، اطلاع هم رسېدلې وه هغې ته، هغه اور یې مړ کړی وو. اما دشمن په دې کار باندې نه شي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته سرتمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ودروي په لوګر ولایت.
احمدزی صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی، تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته، تاسو کولی شئ چې معرف څخه یې واخلئ، د لوګر ریاست معرف څخه. دا طبعا یا شاګردان اوس نشي کولی شي ښوونځي ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به نجونه خو اصلا تلای نشي، نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بلې، هو، د لوګر ولایت رهبری، امنیت کماندان والی صاحب، همداراز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړې غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. انشاءالله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. انشاءالله تاسو ته اطمینان درکړو چې په لنډ وخت کې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیه کمانډانې ویان شاپور احمدزی او چې تاسو ورسره دلته د خونځیو د سوځیدو د پیښو په اړه مرکه اورېده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې پر خونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي دي. په دې لړ کې په وروستیو کې په ننګرهار کې د جلال آباد ښار د پوهنې په ښاري مدیریت برید وشو. په دې برید کې د دې مدیریت لږ تر لږه یولس تنه کارکوونکي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان وو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 1.5 هم اوریدل کېږي. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغانستان په ختیځ کې د بریدونو یو لړۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو د فشار ښکارندوی کوي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو عنوان دی. د مطلب لیکوال د جلال آباد ښار د پوهنې په یو ښاري مدیریت د چهارشنبې ورځې برید ته اشاره کړې چې پکې څه باندې 10 کسان ووژل شول. ورځپاڼه لیکي هیڅ یوې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د ډیرو داسو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو منلی دی. له دې یو ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 12 کسان ووژل شول چې څو تنه یې ماشومان وو. واشنگتن پوسټ لیکي په جلال آباد ښار او د ننګرهار په شاوخوا سیمو کې بریدونه داسې وخت کېږي چې افغان خاصو ځواکونو او امریکایي سرتیرو د داعش پر ضد عملیات زیات کړي دي. امریکایي چارواکي د افغانستان د ستراتیژۍ بیا کتنې ته چمتووالی نیسي. دا د دی هیل ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا کار وروسته له هغه کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2012 کال کې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په خپله د ناټو د سرمشریزي په یوه حاشوي کانفرانس کې د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی. د هیل لیکي څو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د بیا کتنې امر نه دی کړی، خو ورځپاڼه لیکي تمه ده په څو راتلونکو میاشتو کې دا پریکړه وشي. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو جلا مقاله کې د یو افغان ځوان پناه غوښتونکي په ځان وژنې تبصره لیکلې ده. دا افغان پناه غوښتونکی له جرمني ډیپورټ شوی و چې په کابل کې د شنبې په ورځ ځان وژلی. له ده سره 18 نور افغان پناه غوښتونکي هم له جرمني ډیپورټ شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هارست زیهوفر د خپلې 19 کلنۍ کلیزې پر مهال په خوښي وویل 19 افغان پناه غوښتونکي وایستل شول. ورځپاڼه لیکي د زیهوفر همدغو څرګندونو توند غبرګونونه وپارول او د هغه د غوښتنه وشوه. هارست زیهوفر د کډوالو ضد سیاست غوره کړی او وایي نه منل کېدونکي پناه غوښتونکي باید له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وایستل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان له خطرناک وضعیت سره سره بیا هم جرمني له 2014 کال راهیسې شاوخوا 300 افغانان له خپل هیواد ایستلي دي.
د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې په ورسوي کې عملیات تر سره شوی، خو خلک له حکومت نه غواړي چې دغلته د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړي او یاد هم سیمه ایز پولیس منظور کړي چې د عامو خلکو په وینا دوی د خپل کور کلي ساتنه وکړي. روحلان وري په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره کې د تیرې جمعې په ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ پوځي عملیات پیل کړل. دغه عملیاتو چې د یک شنبې ماښام پورې دوام وکړ بې له کومې نښتې او مقاومت پای ته ورسېدل. افغان ځواکونه د کرچندو تر سیمې وړاندې لاړل، خو د سیمې اوسېدونکي وایي کله چې حکومتي قواوو په کوم ځای کې عملیات کړي ډېر زر له سیمې راوتلي او نیول شوي ځایونه یې بېرته وسلوالو مخالفینو ته پرېښي دي. مزار درې وسیدونکو همکار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک حکومت ورته د ملي اردو، ملي پولیسو او عامه نظم پولیسو پوستې نشي جوړولې، نو باید د محلي پولیسو تشکیل ورته منزور کړي څو ولسونه په ډاډه زړه په خپل کورونو کې ژوند وکړي.
باید د محلي پولیسو کانډاک مونږ ترا کی چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده، باید دې کې مونږ ته محلي پولیس راکړي او چې ترڅو د قومونو مونږ یو انسان
د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد ولی خدام هم وایي چې له مزار درې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه راوتلي. دوی هم د ولایت مقام ته د محلي پولیسو په اړه د خلکو غوښتنې په لیکلې بڼه لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړی شوی دی چې په مزار دره کې د امنیت ټینګښت لپاره ښه پلانونه لري. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پوستې جوړ کړي.
البته موږ به زونه ایجاد وو، پوستې ایجاد وو او دا مشکل به ان شاء الله راپکی او دا ماتم دا ستونزې رسیدلې دي. دا تشویشونه نورګل ولسی لري او عام دي، د څوکۍ ولس دي، د ډیوګل په استقامت لري، دا ماته رسیدلې دي او په دې برخه کې به ان شاء الله لازم اجرات کوو.
چارواکي او خلک وایي په کونړ کې اوس مهال شاوخوا 3000 مهاري پولیس موجود دي چې ورسره امنیت ښه شوي او کچیرته په لری پروتو درو او سیمو کې هم سیمه ایز پولیس په کار پیل وکړي نو هلته به هم د هوارو ساحو په څیر نا امنی را کما او د حکومت واک به تر لری ساهو ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون له منځه وړل د ملي ګټو پر خلاف دي. دا خبره د دې کمیسیون رئیس محایدین مهدی د چهارشنبې په ورځ د قانونو د کیندلو په اړه د دې کمیسیون د ارزونو له مخې وکړه. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د یو افغاني شرکت لخوا د هرات ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان کیندل د خلکو، خصوصي سکتور او دولت په ګټه و. د دغه کمیسیون رئیس محی الدین مهدی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کانونو د کیندلو په اړه د کمیسیون د ارزولو له مخې وویل د دغه کان د کیندلو د شوي تړون له منځه وړل د قانون خلاف عمل دی. ښاغلي مهدی وویل دا د پوښتنې وړ ده چې ولسی جرګه باید پوه شي چې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کیندلو تړون ولې له یو افغاني شرکت سره وشو، او کله چې داوطلب شرکت په دغه کان کې شاوخوا شپږ میاشتې کار وکړ د تړون له منځه وړل یې څه معنا لري. ده وویل د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون د لمنځه وړلو دلیل څه و؟ حال دا چې دغه کان یو رسوبي کان دی او نشي کېدی د جمهور رئیس په یو شفاهي امر دی دغه تړون فسخ شي.
دا پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولې. دا کسان د پاکستان تر عامو انتخاباتو یوه اونۍ مخکې په بېلابېلو ښارونو کې نیول شوي دي. په اړه یې تفصیل اسمت ساروان دروري.
د پاکستان یو پولیس چارواکي چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي وویل د دې ترڅنګ چې د مسلم لیگ نون تر سلو زیات کارکوونکي او غړي نیول شوي، دوی ته امر شوی دی چې په خپلو سیمو کې د نواز شریف د مسلم لیگ فعالان د دې لپاره ونیسي چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند خلاف دا ځپونکي اقدامات په داسې وخت کې پیل شوي چې د دغه ګوند مشران د پاکستان پوځ د هیواد د بې ثباته کولو لپاره پر هلو ځلو تورنوي او د ګوند مؤسس نواز شریف ژر پاکستان ته ستنی شي. محکمې نواز شریف په لس کاله بند محکوم کړی دی. د مسلم لیگ نون ډلې مطبوعاتي مسؤل محمد مهدی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه ګوند شاوخوا 1500 غړي دیول شوي او د ځینو مسلم لیگیانو کورونو ته پولیس ننوتي دي. د پاکستان د سنا جرګې غړي او د مسلم لیگ نون یو مشر سناتور مشاهد حسین د نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په پنډی کې سناتور چودری تنویر په اسلام آباد او راول پنډی کې 240 مسلم لیگیان په لاهور کې تر اوسه پورې 150 تنه او سلګونه نور د پنجاب په نورو برخو کې نیول شوي دي. د دغه ګوند غړي وایي حکومت غواړي په دې وسیله د نواز شریف تر راتک په مهال د هغه خلاف د محکمې د پریکړې پر ضد دوی له اعتراضونو راوګرځوي. په پاکستان کې د احتساب محکمې تیره اونۍ نواز شریف د لندن په مرکز کې د قیمتي اپارتمانونو د رانیولو او په فساد کې د لاس لرلو په تور په لس کاله بند محکوم کړ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. له ډونالد ټرمپ سره د هغه میرمن هم ملګری وه. دواړه په هلیکوپټر کې د وبخیله ډونالد ټرمپ سره د هغه میرمن هم ملګری وه، خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراض مظاهره وکړه. فرشتې جلالزی د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو په حواله په دې اړه تفصیل راټول کړی.
جمهور رئیس ترامپ او میرمنې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمه ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شي وو چې د برېټانیا صدراعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برېټانیا د پخواني صدراعظم وینستن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برېټانیا چارواکو ډونالد ټرمپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برېټانیا ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راست لپاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برېټانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود، خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهره وکړه. یوه مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه دلته د ډونالډ ټرمپ تر اتک پر ضد مظاهره کوم، ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسۍ ټولې ناسمې دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسۍ زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي، او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ برېټانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو، او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالډ ټرمپ د برېټانیا په ګډون خپلو اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې، او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برېټانیا ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او برېټانیا د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او برېټانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د پنشیر په خنج ولسوالۍ کې د غرد خویدو او سیل لامل زیات مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. چارواکو د تلفاتو په اړه بیلابیل شمیرې ورکړې. د پنشیر د امنیت امیر په وینا 14 کسان مړه دي، خو د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی بیا وایي چې د شپږ تنو مړینه په پیښه کې تاییدولی شي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتس اسکا پارتي وایي دا چې په اوربن مراد شو ډیر طالبانو د جګړې ډګر پریښود، دا څرګندوي چې د افغانستان خلک واقعي سوله غواړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځویو د دې لپاره حملې زیاتې کړي چې د حکومتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د بندولو کار وکړي. دا کندوز په چارداره ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله د افغانستان په ختیځ کې یو افغان او یو امریکایي سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه تاسو پر رادیو سربیرا زموږ د ویب پاڼې لارې موریدلې شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده آزادۍ رادیو ډاٹ کام. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ولس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د مهال تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کې. دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبرونه وه. د خبری مطالبه و برخه همدلته پای ترسو. په روانو خبرونو کې به په بیلابیل موضوعاتو باندې نور خبری رپورټونه او مطالبه هم ولرو. خو اوس مخکې له دینه چې زما همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، آرش همایون راشي چې بل نیم ساعته خبری مجله به هغه وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راسوې؟
نوم دې وا سولمال.
دې وا سولمال څه کار کوي؟
زه د مالی بخش یو کارمند یم په کمپلیکس تعلیم تحصیلي مراکز.
دا راسوې چې زده کړې دې هم کړې دې کدي نه دې کړې؟
تابن ما دولسم سم چې خلاص کې بعد هغه سم تصمیم ونیول چې په هیت پوینټون وایم، یعنی علي تحصیلات ادامه ورکړم. او علي تحصیلات میم د اقتصاد په برخه کې پاتې راسوې دي.
تا ویل اقتصاد کې زده کړې کړې دي؟ ډیره انجن د ریاضي څخه تخته کوي، ریاضي نه خو کېږي څنګه ریاضی جذاب ده ځکه چې اقتصاد کې ډیر حسابداري او د ارث په پام کې نیول کیږي.
ما په نظر بهترین رشته ریاضی ده، څوک چې حلقه ورسره ولري یعنی کولای شي چې په ډیره اسانه توګه ټول مسائل مخته یوسي، ځکه ریاضی ده چې ژوند دی، ریاضی ده چې یعنی ته ټول مسائل کولای شي چې د نړۍ مسائل یې خپل د کور مسائل یې چې په ډیره شته توګه مخته بوزي. کله کې چې یو څوک د ریاضی سره حلقه ولري نو ټول برخې کولای شي په ډیره شته توګه مخته ولري. بهترین رشته زما په نظر ریاضی ده.
اوس د ما په شمول کاغذ کسان چې زمونږ غږ اوري او غوي ریاضي سره مینه نه لري نو څه وکړي چې د ریاضي سره مینه پیدا شي؟
زما په نظر ریاضي یو بهترینه رشته ده چې کولی شي د هغه سره یعنی په مرور زمان یعنی په ډېر زده کړې په هر مسایلو کې چې دوی غواړي زده کړې وکړي او که غواړي چې په ریاضي کې دوی مخته ولاړ شي. فقط یو لږ مطالعه غواړي، لږ شناخت غواړي، که څوک وښیان وغواړي چې د یو ریاضي سره اشنا شي، که یو لږ اشنایي ورسره ولري نو خپله لاره خپله پیدا کولی شي چې مخته یې بوځي.
دا راته ووایه چې غواړي چې ماسټري هم په اقتصاد کې واخلي که نه؟
بله، غواړم چې اقتصاد کې هم ماسټري واخلم، ځکه ډېر علاقه مې خپله د ماسټري خپله د اقتصاد سره ده چې خپله رشته مې ده. غواړم چې خپله ماسټري هم په اقتصاد کې واخلم.
مخکې د دې چېرته دنده ترسره کړې که نه؟
بله، مخکې د هغه سره په پوهنتون کې استاد وم.
پوهنتون استادي دې هم کړې ده؟ استادي ښه ده او که د مالي برخې کارمند ده؟ چې
اوله دواړه ښه دي، هر شی خپل پر ځای ښه دی. که استادي مې هم کړې ده، د اقتصاد په برخه کې مې کړې ده، او که کار هم کوم د اقتصاد په برخه کې کوم. هدف مې دا دی چې ښځو ته وکولی سم یو خدمت وکړم. هر فرد د دې نړۍ دا دنده لري چې خپل هېوادوال ته کومک وکړي.